دلیو او تر دې دمه د وابډا اهلکارو نږدې 80% متاثر.
ستړي مشه له واشنگتن دا پروګرام هلو وی وی دے زرحمان بنرم نن پدې خبرونه کې د محترم عبدالغفور لیوال صاحب سره مرکه کوو. عبدالغفور لیوال صاحب سفارتکار دی، ادیب دی، محقق دی، شاعر دی او د ژبې، ادب، کلتور په موضوعاتو بشپړ پوهه لري. هم پدې موضوع نن د محترم عبدالغفور لیوال صاحب سره خبرې کوو. کم څوک چې دا وخت موږ سره د ایران نه د اسکایپ دارې ملګری شوی دی. لیوال صاحب پروګرام کرته په خیر علی بم سړي مشه.
سلامونه او درناوی تاسو ته بنیرې صاحب، تاسو اوریدونکو ته او ټول هغو کسانو ته چې موږ غږ اوري.
وعلیکم السلام او ډیر زیات مننه تاسو او تاسو د همکارانو چې موږ سره کومک وکړو په رابطه کې. موږ شکریا ادا کوو چې موږ ته موخره کړو. ګرانو لیدونکو اوریدونکو، دا پروګرام په فیسبوک را روان دی، یوټیوب را روان دی، فیسبوک او یوټیوب درک دی وی او ای ڈی وا. تاسو دا پروګرام په دغه رسنیو نیخ په نیغه کتای شئ او که غواړئ د عبدالغفور لیوال صاحب نه د ژبې، کلتور، ادب، تاریخ په حقله څه پوښتنه کول غواړئ نو یوازې هغه پوښتنه زه شاملولی شم کوم چې دې موضوع سره تعلق ساتي او زه به د لیوال صاحب نه کوم. دا پروګرام تاسو په ریډیو اورئ هم خو ور سرور سره په ټلویزیون هم کتای شئ. د ټلویزیون لپاره د سټلایټ درک دی، یوټل سیټ کم چې د سټلایټ نوم دی. دینه پرته که تاسو فریکوینسی لټول غواړئ نو دا اویا بی 70 بی کدا ولټوي او د چینل نمبر 103 راوړوي نو دا پروګرام په ټلویزیون وګورئ هم. د دې پروګرام پروډوسر دی دن رشید موږ سره اوسه. لیول سے ډیر موضوعات دي د ژبې، ادب، کلتور، تاریخ سره تړلي او تر ټولو د مخه زغواړم چې په هغه موضوع ته پوسو کوم چې د ژبې، د املا، د لیکلو، د اختلافونو په سر ده. کابل، پېښور، کوټه اکیډمۍ لري. خو درې واړه اکیډمۍ د پښتو دغه ژبه چې د محققینو مطابق د زرګونو کالو تاریخ لري اوس هم په ځان ځاله املا کې لیکي او اختلافونه به موجود دي. صحیح لد چې پښتانه عام وګړي یا لیکوالان په خپل ځای خو اکیډمۍ هم په دې باندې سلا نه دي یا یو نه دي چې یو شان املا ولیکي. ولې داسې ده غفور لیوال صاحب ستاسو په نظر کې؟
ډیره زیاته مننه لتا سونه. مهمه پوښتنه هم ده او زه غواړم په همدې پیل کې درته ووایم چې ډیره زیاته د اندېښنې وړ هم نه ده. ژبه له دغه اړخه، البته بیخي له دې اړخه چې دا تاسو پوښتنه مطرح کړي، د جغرافیوي، تاریخي او سیاسي شرایطو تابع ده. تاسو پوهیږئ چې پښتو د نننی افغانستان له حوزې څخه راونیسه بیا د هند تر شماله پورې د پرتو ولسونو ژبه ده او دا یو پراخه جغرافیه ده. دغه پراخه جغرافیه کې پښتانه په بیلابیلو سیمو کې پراته دي او له جغرافیایي پلوه له نورو قومونو سره او له نورو ژبو سره ګاونډیتوب لري. همداراز له تاریخي پلوه او له مدني او ښاري پلوه، د تعلیم او تربیه یا د ښوونې او روزنې له پلوه د نورو ژبو اغیزې منلای دی. مثلا د افغانستان په اوسنۍ جغرافیه کې دا د فارسی ژبې گاوند ژبه پاتې شوې ده او تر یو بریده هم د ترکی ژبه. په پنجمو کې په دې ټوله جغرافیه باندې د اسلام د سپیشلی دین راتلو نه وروسته د عربي ژبې اغیز په مجموع کې په ټولو پروت دی. همداراز په پښتونخوا کې، په بلوچستان کې او د هند په ځینو سیمو کې دغه ژبه له اردو ژبه او ځینو نورو محلي ژبو سره په گاوند کې پراته ده. په تیر بیا وروسته له دې چې د هند په لویه وچه باندې انګریزان حاکم شول، د انګریزي ژبه اغیز هم ډیر زیات شو. د دې لامل دا شو چې پښتو ژبه هم د ویونو یا د لغاتو د کارونې له نظره، هم د لیک دود له نظره، او هم په رسنیو کې د کارونې له نظره د دغو نورو ژبو تر اغیز لاندې راشي. په پښتونخوا کې پښتو تر ډېره بریده د اردو او انګریزي ژبې تر اغیز لاندې وه، او په افغانستان کې د فارسی تر یو بریده د ترکی ژبو او د عربي ژبو تر اغیز لاندې ډېره وه. دا ټول د دې لامل شول چې د لیکدود او د ځینو ویونو د کارونې، حتی په ځینو برخو کې د ګرامري جوړښتونو تفاوت، نه وایم ورته اختلاف، بلکې تفاوت او رنګارنګي راشي پکې. بیا بله مسئله دا ده چې پښتو ژبه لږ نسبتا د نورو خپلو ګاونډیو ژبو په نسبت وروسته د رسنیو ژبه شوه، د رسمیاتو ژبه شوه، او ډیره ناوخته د اکاډمیکو او تعلیمي مؤسساتو ژبه شوه. الله هم لا بشپړه د دې ژبه نه ده. د همدې دپاره د دې د معیاري کېدو یا په یوه معیار د لیکلو هڅه ډیره ناوخته شروع شوې ده، او هغه هم زه داسې فکر کوم چې رسنیو ته، لیکدود ته، پوهنتونونو ته او ښاري تعاملاتو ته د دې ژبې د راتلو نږدې یوه پیړۍ شاید پوره کیږي. اما د معیاري لیکدود د راخپلولو، چې تاسو پوهیږئ کله چې په افغانستان کې د علومو اکاډمۍ یا پښتو ټولنه تر دې مهمه پخوا په 1911 مریض کې انجمن ادبي کابل جوړ شو او له هغه نه وروسته پښتو ټولنه رامنځته شوه. دا هڅه په پښتونخوا کې د لومړي ځل دپاره انجمن اصلاح افغانه د ارواښاد باچا خان په مشرۍ تر یوه بریده پیل کړه، یعنی نشرات پیل شول، پښتون مجله پیل شوه، او بیا وروسته د پښتو اکاډمۍ او د پېښور پوهنتون او همداراز د بیا وروسته پښتو اکاډمۍ په کوټه کې رامنځته شوې، او د باړهګلۍ سیمینارونه او دلته په افغانستان کې په کابل کې یو شمېر غونډې د دې دپاره جوړه شوې چې د پښتو معیاري لیکدود دپاره هڅې وکړي. د هغه نه وروسته د پښتو لیکدود تر ډېره بریده معیاري شو، په لږو ډېر اختلاف کې په د یوې یا او د دوه یاګانو د لیکنو په تفاوت، او دا چې څنګه زورکۍ والا هی یو ځای کې لیکل کېږي بل ځای کې نه رعایتېږي، او د یو شمېر نورو کلماتو د کارونو اختلاف دا لا پاتې دی. خو زه غواړم په دې باندې خپلې خبرې په دغه برخه کې پای ته ورسوم چې دا د اندېښنې وړ نه ده. ډېرې لویې ژبې هم دغومره اختلاف لري په بېلابېلو لهجو او بېلابېلو کلتورونو
کې. لیول صاحب، تاسو څنګه وویل چې دا ډېر د فکرمندۍ وړ خبر نه ده، خو یو ځای کم چې تاسو ذکر وکړ چې په دا یاګانو کې یا په دا ځنې ځایونو کې اختلافونه موجود دي یا په خپلو خپلو اندازو کې په خپلو خپلو سیمو کې لیکل کېږي، کله ناکله زل وینما په دا نن سبا رسنیو کې د خلکو سره مرکې کوو یا لولو یا اورو چې دغه واړه اختلافونه یا فرق یا توپیر چې دی بیا هم په لوست کې خلک گنگس کوي. لہذا ځینې خلک فکر کوي چې ستاسو په شان پوهان یا د افغانستان د کابل اکیډمۍ، د کوټه اکیډمۍ، د پېښور اکیډمۍ یا نور چې کوم سترې ادارې دي، هغه باید اوس دومره اوکړه شي چې دا اختلاف لمنځه یوسي او دغه ګنګستیا لمنځه ختم شي. څرنګه چې په امریکا کې انګریزي یا په برتانیا کې انګریزي په جدا جدا لهجو کې ویل کیږي خو لیکل کیږي یو شان، یا په مدینه کې او ریاض کې عربي یو شان ویل کیږي، او په یمن کې یا په متحده عرب اماراتو کې یا فلسطین کې بل شان ویل کیږي خو لیکل کیږي یو شان، ولې پښتانه نشي کولای چې یو شان املا ولیکي؟ څوک کولای شي دا کار چې دا ټول په دې متفق کړي؟
ضرور ده، بېشکه البته یو خبره بل درته کوم چې دا کار ولس په خپل کوي روس له دینه چې دغه نړیوالو جالونو او د انټرنیټ او د رسنیو ډیر ډیر چټک کمیونیکیشن د ژبو ترمنځ رامنځته شو په تیره باندې پښتنو ترمنځ خپل خلکو تر ډیره بلی د اختلافات له منځه یوړل او د املا او لیکدود یووالی خلکو رامنځته کړه. یو خبره ده ستاسو خبره چې ډیره دقیقه ده، هغه دا ده چې کله خلک په یو مسله کې له علمي اختلاف سره مخامخ کیږي باید یو مرجع وي، یو مسؤوله او باصلاحیته مرجع چې پوښتنه پیدا کیږي په یو برخه کې هغه ورته ځواب ورکړي. دا خبره سمه ده، یعنی په افغانستان کې د علوم اکاډمۍ او پوهنتونونه او په پښتونخوا کې د پښتو ادبیاتو بیلابیلې څانګې چې هلته شته ده، او همدارزه کېدای شي په کوټه کې او په کندهار کې هم موږ معتبر مراکز په نظر کې ونیسو. یو اختلاف له بده مرغه دا دی چې د سهیلي لهجې پر اساس سو او د شو او د چی او د چه اختلافات وي، بل اماغه چې مخکې مو اشاره ورته وکړه د یا او د پرتی یا او د زورکۍ والا امزی والا هی چې د نیکه او نیکه د زړه او د زړه توپیرونه سره ولیکلای شي. یعنی دا اختلافات باید بالاخره موږ په علمی لیول باندې په اکاډمیک لیول باندې یو توافق نظر پی وکو، او کله چې په چټک کمیونیکیشن کې خلک ول پښتنو سره مخامخ کیږي یو واحد مرجع باید دې ته ځواب
او د ژبې په دې موضوع کې اوریدونکو هم تپوسونه را لګي. لیکونکو په دې کې سید موسی مجروح تپوس را لګلې دي، ارشاد انجم را لګلې دي، زه دغه تپوسونه هم شاملوم. د ادب د موضوعاتو په اړه تپوسونه کړې دي، خو زه غواړم چې د ژبې د موضوع ختم شي نو بیا به مونږ د ادب او د ژباړو د موضوعاتو په موضوع یا د کلتور په موضوع هم د محترم لیوال صاحب نه پوښتنې کوو. خو د ژبې په موضوع یو دوه مهم تپوسونه لا پاتې دي. یو دا لیوال صاحب، په پښتونخوا کې اوس هم خلک دا فکر کوي چې ماشومانو ته لومړی زده کړې چې دي په مورنۍ ژبه کې نه ورکول کیږي، او هم دا علت دی چې د هغو علمي معیار یا قد هغه هم لوړ نه وي سمره چې نورو هیوادونو کې یا سیمو کې په مورنۍ ژبه کې ماشومان زده کړې کوي. دا سوال څومره مهم دی چې ماشوم ته دي لومړی زده کړې په مورنۍ ژبه کې ورکړې شي.
او په مورنۍ ژبه باندې د زده کړې اصل نه کومه سیاسي پدیده ده او نه هم کومه داسې د هویت اساس دی، بلکې د دې ضرورت طبیعي دی. طبیعي دی لکه اکسیجن، لکه اوبه، لکه خواړه. یعنی مورنۍ ژبه باندې تعلیم عمره مهمه ده، لکه موږ چې هوا تنفس کوو. دا ولې د دې لپاره چې دوه مسالې دي. یو د پیداګوژي حکم دی، پیداګوژي یا د تربیتی علومو یا هم د ښوونې او روزنې په اړه کوم علوم چې دي، دا وایي چې د تفکر یو سرکل یا حلقه ده د ماشوم په ذهن کې، چې د پدیدو په اړه زده کړه په دغه سرکل یا حلقه کې بشپړی کی له طبیعت څخه او له هغه تجربې څخه چې ماشوم د سترګو، غوږونو او حواسو په وسیله له بهر اخلي، د هغه د پاره نمونه په ذهن کې ټاکي او د هغه خصوصیات ذهن ته سپاري. مثلا ماشوم د لومړي ځل لپاره وایي چې واوره سړه ده. واوره یو نوم دی، سوړوالی یو مفهوم دی چې په حس پورې ارتباط دی، او دا د یو فلسفیک یا د هستۍ یا د مشتوالي یا د بودن حکم دی. اوس دغه واوره په خپله د نوم په پښتو کې، سړه په پښتو کې، او دا په پښتو کې، دا ماشوم له خپل مور څخه زده کړی دی، او دا د تعلیم یا د زده کړې یو پروسه وه چې ماشوم حس کړه چې واوره سړه. اوس که په ښوونځي کې دایزي د واوره د پاره په یو بل ژبه نوم زده کوي، د سړه په اړه په یو بل ژبه باندې نوم باید زده کی، او د پخوا حس کړي په وجود کې حس کړي په خپل مورنۍ ژبه ده، په دې کې د دغه د ذهن قوه یا د زده کړې توانمندي سمه نیمه راکوزیږي. پنځوس فیصد راکوزیږي. یعنی که تاسو په بله ژبه ماشوم ښوونځي ته لیږئ، په ښوونځي کې د ده د مورنۍ ژبې زده کړه نشته او دای په مورنۍ ژبه په کور کې په یوه ژبه غږیږي او په ښوونځي کې په بله ژبه، تاسو نیم ماشوم لیږلی دی ښوونځي ته، پوره ماشوم مو نه دی لیږلی، نیم ماشوم مو لیږلی. یعنی دای باید پنځوس فیصد خپل ذهني قوه وبایلي چې په دوهمه ژبه باندې زده کړه کړي. کوم ولس، کومه کورنۍ، کوم قوم او کوم ملت غواړي چې خپل نیم نیم ماشومان، نیمایي ماشومان ښوونځي ته ولیږي؟ باید بشپړ ماشومان ښوونځي ته ولیږي. د همدې دپاره د مورنۍ ژبې زده کړه، په مورنۍ ژبه د زده کړې پایین ډېر ضرور دی. نور در د سایکالوژي د روانشناسي له امله کله چې ماشوم ګوري چې بله ژبه د ده تر ژبې ښه ده او دتې تعلیم کوي، دته عقده ایجادیږي، ماشوم له عقدو سره رالویږي، ماشوم د خود کم تربینۍ یا د ځان د کم احساس یا د کمترۍ له احساس سره رالویږي، عقده اخلي، هویتي ستونزې ورته پیښیږي. د مورنۍ ژبې باندې د زده کړې د اصل په اړه که موږ په ساعتونو وغږیږو، دا ډېره ضرور خبره ده. زه فقط دقې په لنډیز هم دا وایم چې هر ویښ ولس او هر مسؤول حکومت او د یوه ملت، د یوه قوم مسؤول مشران تر هر څه وړاندې په دې مکلف دي چې د خپل ولس، د خپل قوم، د خپل ملت ماشومانو ته خامخا په مورنۍ ژبه د ابتدایي زده کړو امکانات برابر.
هغه خلک چې مخالف فکر لري یا د دې ستاسو د دې فلسفي سره اختلاف لري، هغه داسې وایي لیوال صاحب چې کچری ماشوم لکه مثال په توګه نن سبا انګریزي ژبه چې ده په نړۍ کې لویه طاقتوره د کاروبار دندو او د رابطو ژبه ده په ټوله نړۍ کې یا زیاتره برخو کې، فکر دا کوي چې کچری ماشوم په ورکوټوالي کې دغه ژبه زده نه کی او هغه د دین محرومه پاتې شي، نو بیا چې هغه لوشي هغه ته په بل ژبه زده کولو کې وخت لګي. او دا هم دا وکي چې په انګریزي کې ساينس یا نړیوال علوم زیات دي، تحقیق زیات دی او په اسانۍ سره دغه علم د دې ژبې د لارې منتقل کېدی شي. نو ځکه ځنې فکر کوي چې انګریزي ژبه چې دا خودل پکار دی او په دې کې علوم حاصلول پکار دی او د ترقۍ یا پرمختګ بنیاد هم انګریزي دی. د دې باندې تاسو ځواب اخلم، تاسو ځواب پدې څه دی؟ خو اول یو ورکوټې دما د مینې چې بیا راشم نو محترم عبدالغفور لیوال صاحب نبا دغه فکر چې کوم خلک کوي داغه د پاره جواب اخلو. راسره اوسه یو وار بیا ستړي مشه دا د وی او ای ډیوا پروګرام. هلو وی وی د زه رحمان بنرم. نن په دې پروګرام کې ځانګړي مرکه کوو په ایران کې د افغانستان د سفیر محترم عبدالغفور لیوال صاحب سره. څوک چې شاعر دی، لیکوال دی، محقق دی، په خوا خبریال پاتې شوی دی، د افغانستان د اساسي قانون په جوړولو کې لاس دی، د یو شمېر ادارو مشر پاتې شوی دی او د ژبې، تاریخ، کلتور او په دې موضوعاتو باندې ژور علم او پوهه لري. په لومړي سر کې چې موږ د ژبې په موضوع تپوسونه کړو، یو تپوس پاتې دی، بیا به ځینې وروسته موږ د ادب او د ژباړو او په نورو موضوعاتو هم تپوسونه وکړو. لیوال صاحب ډېره مننه چې راسره یې. دغه تپوس چې مې د دمینه مخې نه نکړو دغه ځواب بغواړم چې راته وایي.
د دې ځواب خو دغه دوه بیتونه دي، یو بیت د دوه مصرې دي چې بل ژبه زده کول کلوي کمال دی، خپل ژبه هیرول به کمالي ده. ګوري مونږ باید په خپل احساساتو باندې او سیاسي چلن باندې دې ته جواب ورنکو. د دې جواب علم دی او علم پیداګوژي ده. پیداګوژي وایي یا د ماشوم تربیتي علوم وایي چې خپل مورنۍ ژبه د زده کړې اصل هیڅکله د معنی نه دی چې ماشوم د دوهمه ژبه نه زده کړي. د تاریخ په اوږدو کې ټولو ولسونو یوه دوهمه علمي ژبه درلوده. پخوانیو اروپایانو دوهمه یا اصلي علمي ژبه لاتین وه. دغه هند کې چې زمونږ او تاسې ژبې ټولې د هند اروپאי ژبو له کورنۍ څخه دی په هندستان کې پزرګونو ژبه وي پزرګونو ژبه اما د علم ژبه په کې سانسکریټ و په خوان په زمون په سیمه کې هم راځي دا اومنو د پښتنو لپاره همیشه فارسی عربي یا نور ژبه د علم ژبه وي دا هیڅ کله په دې معنی نه ده چې موږ د دوهمه ژبه نه زده کوو خو دوهمه ژبه خپل سن لري خپل یو عمر لري او خپل یو اصل داسې لري چې څه وخت شروع شي او څه ډول زده کړه مګر اساس او بنسټ د معرفت بنسټ یا له نړۍ او دنیا له ټولنې له کورنۍ سره د پیژندګلوي لومړنی بنسټ باید په مورنۍ ژبه وي وروسته له هغه نه دوهمه ژبه پیلیږي معمولا په دې کې اختلاف دی د پیداکوژستانو له نظره ځینې خلک وایي چې اته کلنۍ نه او ځینې خلک یې له لسو نه تر دولس کلنۍ پورې د پیل دپاره بهترین سن بولي او هغه هم د دې دپاره چې د مفاهیمو او د نومونو یا د مفاهیمو او د اصطلاحاتو او د کلماتو د تقارن و تقابل و مقایسې شعور په ماشوم کې راپیدا کیږي یعنی موږ له اته لس یا دولس کلنۍ نه وروسته د دې وړتیا پیدا کوو چې هغه څه چې زما د مورنۍ ژبه کې ورته واوره وایي دغه واورې ته چې سپین رنګ لري او سړه ده دې ته په انګریزۍ کې سنو وایي دا یو بېله پروسه ده د زده کړې د زده کړې یو بېله پروسه ده او دا پروسه چې د مقایسې ده او د پرتلې ده او د اصلي ژبې بنسټ سره مقایسه کوي دوهمه ژبه دا له اته لس او دولس کلنۍ څخه پیلېدای شي په انسان کې دغه توانمندي رامنځته کیږي زموږ هغه دوستان چې وایي چې نه انګریزي ژبه دا بیخي موږ منو او انګلیسی ژبه باید له ماشومتوبه نه زده کړي هغوی د تشویش نه کوي له دې سن نه زده کوي که دوی غواړي چې نه اصلي ژبه یې باید انګلیسي بیا دې یو کار وکړي بیا دې دوی وایي چې پښتو زموږ اصلا ژبه نه ده د کور ژبه مو نه ده ماشوم چې زیږېږي دغه وخت نه د ده سره انګلیسي شروع کړي او په دې شکل دې هماغه د ده مورنۍ ژبه کړي
خجي
دا بیا صحیح ده مورنۍ ژبه ریپلیس کیږي خو په دې هم ټینګار کوو چې نه دا زموږ هویت دی دا زموږ ژبه ده دا زموږ د مور ژبه ده نو باید ابتدایي تعلیم اساسي تعلیم په مورنۍ ژبه وي تر څنګ یې د یو مناسب سن سره دوهمه ژبه زده کړي دوهمه ژبه ډېره سخته نه ده هر څومره سخته ژبه چې وي د دوهمه ژبه په حیث په دریو څلورو کلونو کې بشپړ زده کیږي او بیا کیدلی شي چې تعلیمي او علمي اکاډمیک ژبه یې انګریزي وي فارسي وي عربي وي بلوي هر ژبه چې
زه غواړم په دې برخه کې یو بل تپوس کوم خو لمخه دې چې زه دغه تپوس کوم په فیسبوک باندې یو اوریدونکو ولیکل چې आवाज خراب ده زه غواړم چې نور اوریدونکو هم راته ولیکي چې आवाज سم نوي چې مونږه سم کو کنه یو تنت आवाज خراب ځینو کې دي شي دغه په خپل ماشين کې موبایل کې یا کمپیوټر کې فرق وي خو زه غواړم چې دغه زما خبره کده وخصو کوم اوري زما خواسته ورته چې ماته ولیکي چې د आवाज په باب لږه فکرمندې سمره سم ده شان روپ حیدر خیل وای چې د لیوال سپ سمره کتابونه شاپ دي نو ماته چې سمره یاد دي زبا ما ځان سره لیکلي دی هغه به درته وایم او کپر نه پاتې شونه لیوال سپ براته وي خو د لیوال سپ په سونو مقاله چاپ دي په مختلفو موضوعاتو باندې کتابونو کې مخخه او دوه منظومه جړه او اور مینا حسین دا منظومه دا ارشاق او شاس د ورخمو د ورخمو ټول د ماشومان لپاره کیسې کله چې ته خپشه د شیرونو ټولګه د نیلوفرو کیسې او دغه شان نور یو شمول کتابونه چاپ دي او ځنی چاپ ته چمتو دي لیوال سیم په دې برخه کې کمانه سپاتې وي زه غواړم چې د کتابونو نمونه تاسو ورته ورواخلئ نو بیا زه پښتون لرم د جبې د سچوالي په اړه
او ډیره مننه ده د اوریدونکو ته تاسو یو شمول نمونه واخیستل زما ټول اتوشت سرلیک کتابونه مستقل کتابونه چاپ دي او نور مقالې دي چې د هغه یادونه تاسو وکړه ټول کتابونو نمونه زما هم منظم په ذهن کې نشه زه به یو څو ستاسو په یادو کړو کتابونو اضافه کړم ته زما ټوله شاعري زما د یو اوږدې مودې د شعرونو مجموعه ده ګلغوټۍ ته اوم سرود زما بل د شعرونو مجموعه ده چې تر دې وروسته چاپ شوې ده دا د اوبو په حافظه کې وینم دا زما ورستنه چاپ شوی شیرونو مجموعه ده چې په کوټه کې دوستانو ادبی چینه دوستانو چاپ کړی ده. نور مې د ادبیاتو په اړه د مستقلو کتابونو په ادبیاتو کې د اسطورې څېړنه، اروایی خامار په شعر کې سمبولونه، د مقالو درې یا څلور مجموعې چې بیلابیلې چاپ شوي دي، ادبی لیدلوري او ادبی مقالو مجموعی دي، یو شمېر د سیاسي ټولنیزو مقالو مجموعی دي لکه دریمه لار، شل میلیونران، افغانیزم، افغانستان او انسان محور، سیاست، ریښتیا، روښانتیا او بدلون. پنځه منظومې چې زما د پنځو منظومو مجموعه ده، لکه تاسو چې ویلي، هوسۍ، ارشاک او اوشاس، لام او الینو، کک او زرینه، او وروستۍ منظومه مې هم د سلطان په نامه ده، په یوه مجموعه کې چاپ شوي. دغه زما په یاد و. البته زما شمېر نور کتابونه هم شته چې د وخت د کمۍ له امله ضرور نه ده چې زه ټولو نومونه
واخلم. مننه. هغه تپوس کوم خو اوریدونکي هم په ټلیفون کې راغلي دي، تاسو سره خبرې وکړي، او په فیسبوک هم راغلي دي. دا د فیسبوک پیغامونه مخکې کوم، نو بیا په ټلیفون چې اوریدونکي دغه ته هم وخت ورکوم. اجمل خان و چې په بلوچستان کې په پښتنو سیمو کې هم دا رکاوټ شته چې نصاب باندې عمل نه کیږي. اجمل خان و چې د پښتو ژبې املا په یو متفق نصابي علمي او په نړیواله پوهنتونونو کې متعارف شي، بیا د ژبې کوچني اختلاف مشکل حل کیږي. د نور هم تفصیل لیکلی دی خو وخت کم دی، زه ټول نشم ویلی. اختر وزیر و چې سوال مې دی چې شاعر او کتاب او مورنۍ ژبه د قوم سترګې دي او دا ترقې لپاره شرط دی، خو پښتون قام سل فیصده د ټکي لیکلی د فیل دی، که څه هم دا د نظر دی، خو دی چې فیل دی. په دې کې د عالمي تقاضو لخوا هم سره رکاوټ شته کنه. دغه رنګه یو اختلافي نوټ خالد انور لیکلی دی، تاسو لومنه خبرې چې کومې وي د انجمن اصلاح الافاق نه لومنه ذکر تاسو کو پاغه من اختلافي نوټ کې دی، وای چې کاکا جی سنور حسین چې کوم کار کړی دی دبل چانل کې او دې وړاندې د لیکلی چې د یو جرګه په خوا جوړ کړو، او دغه جرګه نوم وو پښتو ادبي لوی جرګه. انور وزیر پښتون و چې لیوال سیب د ادب ستوري دی، او داسې نور هم یو شمېر خلکو سلامونه او پیغامونه را لګلي دي، خو بهرحال ما هغه شاملول چې رښتیا هم د سوال په شکل کې وو. زه غواړم چې دا یو بل پښتنه د ژبې په دې برخه کې وکم، او بیا مخکې لاړ شو. خو اوریدونکو په ټلیفون په لیکه په انتظار دی رسول خان شلمانی ځان ته نوم اخلي. شلمانی صاحب
السلام علیکم. رسول خان شلمانی خبرې کوم سره لند
کوتل نه. ها وایا.
دا لیوالچم نه یو پښتنه دا کوم چې څوک پورې مونږ د خپل مورنۍ ژبه دې تم ډېره پنګه نه ورکړي او ډېره مړه کړي نه، نو هغې پورې به مونږ ساینس او ټیکنالوژي بیا څنګه سیده. ځکه زموږ ژبې خو تقریبا دا درې څلور سوه کاله کېږي چې دا پښتو کې لیک پروت دی، دینه مخکې څه لیک پته نه لګي. او بله پښتنه دي دا کوم چې افغانستان کې خو د پښتنو اکثریت و، خو هر څه به په فارسۍ کې لیکه شو، دا څه وجه وه؟
مهرباني. دا دویم ته ورمنه ته پوسټ تاسو کوم دغه بزبه یو بل برخه کوم، ما ځان سره دغه برخه لیکلې ده، هغه ته بلګ انتظار کوي. البته مختصر باول پدی لیوال سپ ندیر پلنډو ټکو کې چې افغانستان کې فارسی لیکل کېده، د ډېرې مودې پښتو نه لیکل کېده، دا خو د افغانستان خپل ژبه اولي.
اول خو یو خبره تاریخي عوامل لري. په ولسو وڅلويخ کې د لومړي ځل لپاره پښتنو یو داسې حکومت جوړ کړ، البته مخکې لغنه د هوتکیانو حکومت د پام وړ دی، هم البته مرګ چې ډېر لنډمهاله وو او ډېره برخه هم په جګړو کې تیره شوه، او یو مشخصه سیاسي جغرافیه ورته ونه ټاکل شوه. له د احمدشاه بابا له وخت رسیدو او د دوراني امپراتورۍ نه وروسته موږ یو داسې حکومت درلود چې د نورو څانګو تر څنګ هویتي او فرهنګي مسایلو ته باید پام کړی وای. په دا وخت کې د سیاسي استقرار لپاره د اداري جوړول لومړیتوب، او وروسته بیا ورته ژبه ټاکل. هغه وخت چې موږ له بده مرغه د پښتو دپاره یو لیکدود او دفتری امکانات نه درلود. د لومړي ځل لپاره بیا هم د احمدشاه بابا د پام او د هغه د ځانګړي توجه په خاطر پیر محمد کاکړ معرفت الافغانی د همدې د پاره ولې کله په زمانه کې او دورانی شهزادګانو ته د تدریسي کتاب په توګه اداره مسته کړ چې دوی اړتیا درلوده چې دفتری ژبه او رسمي ژبه باید پښتو شي، اما د منډې له مخې د دې لپاره چې اداري کارونه وچلیږي چون فارسي ژبه په دربار کې او په رسمیاتو کې سابقه درلوده، دوی د خپل کار ته په فارسي ژبه تداوم وکړ. طبعا چې دې وخت نیو، زه نه غواړم چې په خپلو تاریخي مشرانو باندې د نیوکه ل اصل سره مخالفت وکړه. موږ حق لرو چې په خپلو نیکونو باندې مخالف انتقاد وکړو، مګر دې هر څه وخت نیو. او د سراج الاخبار ترغه مخکې د امیر شېر علي خان تر زمانه پورې چې یو برخه اصطلاحات پښتو شول، او بیا وروسته د سراج الاخبار او د نهضت مشروطیت تر زمانه پورې د وخت ونیو چې ورو ورو اداري او سیاسي اصطلاحات اول پښتو شي، بیا وروسته لغنه رسمي ژبه پښتو شي په داسې شکل چې رسمیات پکې، یعنی بشپړ رسمیت تر اوسه هم په افغانستان کې په پښتو ژبه نه دي، دې کې شک نشته. مګر زه باور لرم چې دا وخت نیسي، دا د ولس د شعور پورې مربوطه ده، او که ولس په خپله وغواړي نو دا کار کولی شي. هغه نورې پوښتنې هم ډېر جالب جوابونه لري، مګر زه تاسو وخت ګورم چې که تاسو بیا پوښتنه وکړه هغه هم
زه کوم. خو د ژبه په برخه کې یو پوښتنه چې پانه پاتې کیږي، زه غواړم په هغه تاسو باسو کوي، نو بیا مونږ نیمه ګنټه هم په ژبه باسو کوو. دا باسي څومره موږ دیږي، نور سوالونه هم پکې راځي، خو بیا هم زه غواړم چې نور موضوعات چې کوم تاسو د پوهې نه ګټې حاصلولو په خاطر زه غواړم چې هغه وشي، هغه ته بر اعظم. خو په ژبه کې یو سوال لمخه دی چې زه دماغ لماغه ده چې ځینې لیکوال پوهان فکر کوي سوچه ژبه لیکل پکار دي، او ځینې دا فکر کوي چې سوچه ژبه لیکل خو پکار دي. خو ستاسو زمونږ یو ملګری وو، اوس په حق رسېدلې دی، په جرس ادبي جرګه کې به اکثره دا کلام د هغه نه م اورېدو. فکر کوم هغه د قلندر مومن څخه اورېدلی وو چې په ژبه کې ترکاڼي نه ده پکار، یعنی که نورو ژبو نه ټکي اخلو دې سره ژبه وده کوي او ژبه پراخه کیږي، که چېرې وای نه اخلو. ما په خپل په یو شمېر اخبارونو کې په دې موضوع ستاسو په شان د پوهانو نه مرکې هم کړې وي، او دا ځواب داو چې ژبه که تاسو په سوچه حال کې تاسو پرېږدئ او د نورو ژبو نه ټکې نه اخلئ، دا به منجمد شي. لیوال سیمون پدې پوه کوي سوچه ژبه څه څه ته وایي، او د نورو ژبو نه ټکې اخیستل پکار دي کنه، یا د نورو ژبو جوړ شوو شیانو ته پښتانه باید خپل نومونه جوړ کړي.
یو سوچه ژبه ده، یو کره ژبه ده. سوچه ژبه په نړۍ کې سوچه ژبه نشته اصلا. د ژبه منطق ده، د ژبه سترچر دا دی چې سوچه ژبه نشته. حتی هغه د ډیرو بومي قومونو چې په ځنګلونو کې اوسیږي، د امازون د ځنګلونو د قومونو ژبه هم سوچه ځکه نه ده چې سوچه یوازې د نورو ژبو څخه د اغېزمنلو خبره نه ده، بلکې د تاریخي تحول هم ژبه سوچه نه بریدي. نو کره ژبه مهمه ده، چې ژبه باید سمه وي، یعنی سوچوالی یو شی ده. حتی د ډیرې سوچه ژبې هغه افراطي طرفداران هم دا مانی چې 25% یا 25% پورویونه یا د نورو ژبو څخه راغلي اصطلاحات او نمونه او کلمات باید موږ ومنو. 25% دا ګورې ډېر سخت ډېر دي.
د مثال په توګه ستاسو نه پدې ځکه تاسو کومه زما سره دا موبایل چې آیفون جوړ کړی دی، اپل جوړ کړی دی، دا مایک دی چې یو انګریز په پکټریک جوړ شوی دی، دا ماته چې مخامخ کوم کیمرا لګېدلې ده. ځینې خلک وایي چې دا دی هم دا مایک موایا، موبایل موایا، کیمرا موایا، دی خپل نوم جوړ کا دی باندې هوایا.
او ځینې شاعر ته ولس خپل نوم ټاکلای دی، هغه باید ومنو. ژبه قرارداد ده، ژبه اجتماعي قرارداد ده. ګوري موټر ته په انګریزي کې کار وایي، او دا یو طبعا چې دا هم د تلیفون او د موبایل غوندې یو پردی پدیده ده. موټر یو وخت داسې راغلی ده، یا ګاډی، یا ګاډی، ګاډی زما خوښیږي ورته کنه. دا ګاډی یو وخت همدغسې پښتنو ته راغلی لکه نن چې موبایل راغلی، اما ګوري پښتنو کار نه دی ورته ویلي. پښتنو ورته ګاډی ټاکلی، نه کومې اکاډمۍ ټاکلی، نه کوم پوهنتون ټاکلی، نه بل چا ټاکلی. ولس ورته ټاکلی دی ګاډی. نو اوس آیا موږ ولس دې ته مجبور کو په وچ زور چې دا کار چې دی دا خو انګریزي دی او تاسو ولې ورته ګاډی وایي دې ته باید کار ووایي؟ ګورئ ولس په خپله ځینو شیانو ته نومونه ټاکي د اوږدو مودې په زمانه کې دا مروج کیږي دود کیږي په قرارداد بدلیږي. موبایل ته به موږ اوس موبایل وایو اما کیدای شي یو وخت ولس ورته غوږی ووایي غوږی یا ټلیفون ورته یا بیخي یو بل نوم ورته کیدی. نو دا د ولس قرارداد دی پرېږدی چې ولس یو پدیدې ته څه رقم نوم ټاکي. او البته دې ته یو شمېر هڅې هم کیږي. مثلا دلته په ایران کې فرهنګستان په نامه یوه ډېره مقتدره او لویه مؤسسه ده. دوی د یو علمي پرنسیپ په اساس هر څه ته نومونه ټاکي. ډېر شیان هماغه خپل نوم باندې پرېږدي، اما ځینې شیان چې ولس ذهن ورته آماده دی هغه نومونه بدلوي. په پښتو کې زه درته وایم اشخاصو او اکاډمیو اشخاصو او مؤسساتو دا هڅې کړي دي سل نمونه جوړ کړی دي. ولس په دې کې څلوېخت منلي شپېته نه دي منلي. دغه څلوېخت په زوره په بدلول بیرته هم غلط کار دی ناسم کار دی او د دې پاتې شپېتو جوړو شویو نمونو په زوره په تپل هم ناسم کار دی. په دې کې اعتدال او د ولس خپل هغه خپل طبیعي منښت باید
محترم لیدن کو قطرن کو پدې سوال باندې د هغلي لیوال سب دغه جواب ډیر فکر کومه غور طلب دی. تاسو هم کور غور وکړئ دی چې زغم زمانہ یا وخت دغه فیصله یا پریکړه وکړي چې کله ولس یو شی ذات وخت یو د وخت سره سره مروج شي یا ومنل شي. یو ورکوټه د ماخلم د مینې بل چې راشم نو په دغه سوالونو به هم د لیوال صاحب نه تپوس کو چې څنګه مثال خان شلمانی ول جبا سربکې دې څنګه شي یا مړکې دې څنګه شي تر څو پوری پای کې علوم ونه لیکل شي. مثال پتوګه په پښتو جبا کې شعر تر ټولو زیات لیکل کیږي، افسانه ناول لیکل کیږي، نیوکا یا نقد لیکل کیږي، تکل شخصیتونو قصې لیکل کیږي. خو یو شمیر د نړۍ غټ موضوعات چې د اقتصاد سره تعلق ساتي، د سیاست سره تعلق ساتي، د ساينس طب هنر سره تعلق ساتي، پکې کتابونه د نشټ برابر دي. څنګه جبا سربکه دیشي په دغه موضوعاتو هم کتابونه نه لیکل کیږي او یوازې په پنځو یو شپږو موضوعاتو کتابونه لیکل کیږي یا ژباړل کیږي؟ محترم عبدالغفور لیوال سے ایران کې د افغانستان سفیر دی، پوهان دی، لیکوال دی، شاعر دی، محقق دی او تاسو ته دریاد کوم چې د پروګرام په اخره کې مو لیوال سے تخواس کړو چې شیرور محمد راتوي خاولې ورکوټې دمه را سره اوسه.
د دې ویلیدونکو تاسو د دې وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د دې وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
یو ور بیا سړي مشه دا د ویو ویډیو پروګرام هلو ویو دې دن پر پروګرام کې ځانګړي مرکه کوو د محترم عبدالغفور لیوال صاحب سره. لیوال صاحب زب غواړم چې په دې برخه کې مونږ ډیر زیات تفصیلی ځوابونه یا سوالونه ونکو، مختصر یا لند ځوابونه سوالونه وایي چې نو دغه یو موضوع چې دا پکې مونږ ختم کو. ادب چې ژبې ته ترقی او پرمختګ ورکړي او لیکل کیږي په نړۍ یا په سیاست او فلسفه باندې اثر وي، په پښتو کې ادب په یو څو مخصوصه موضوعاتو کې ځانګړو موضوعاتو کې لیکل کیږي لکه لدمینه مخکې مول شعر، ناول، ژباړه، تنقید، تحقیق یا بیا تاریخ. د دې نه پرته نور چې کوم موضوعات دي څنګه چې موږ وویل لکه طب د معاش ته، سیاست ته، سیلګری ده، هنرونه دي، انجینیرینګ دی یا نور موضوعات دي پکې کتابونه کم لیکل کیږي، څنګه به جب سربشي یا به مړشي چې دغه موضوعاتو کې موږ لیکل نه کوو؟
د ژبې په اصطلاح بډاینه لدغه اړخ نه د اغې د ویونکو تر وضعیت پورې مربوطه ده. د یوې ژبې ویونکي په څه وضعیت کې دي، په څه سیاسي وضعیت کې دي، په څه اقتصادي وضعیت کې دي، ټولنیز وضعیت یې څنګه دی، او له مدني پلوه په کوم ځای کې دي. راځي ومنو چې له بده مرغه پښتانه لا ښاري شوي نه دي، یعنی مدني ژوند ته لا ډېر نه دي راغلي، یوه برخه راغلي دي. البته دا سل کاله کېږي چې دوی له مدني ژوند سره په اصطلاح سروکار لري، او دا د یو قوم په تاریخ کې کم عمر دی. ګوره زه لنډ هغه درته وایم چې دا خلک سم پوه شي. په کلیو کې کله چې موږ ژبه کاروو، فرض وکړئ دا ارقام تخمیني دي، موږ ټولو 50,000 ویونو ته یا مفاهیمو اصطلاحاتو ته اړتیا لرو چې وی کارو. په دې کې کلیوال ژوند کېږي په 50,000 ویونو باندې. کله چې ښار ته راځو، اړیکې پراخیږي او د ژوند پدیدې پیچلې کېږي، اړتیا شاید دوه چنده شي، درې چنده شي، یعنې تر سلو نه تر 150,000 ویونو پورې ښاري ژوند هم کېږي. کله چې موږ ادبیاتو ته اړتیا لرو چې معاصر ادبیات، فولکلوریک او شفاهي ادبیات تر څنګ مدون ادبیات ولیکو، د دې لپاره بیا اړتیا زیاتیږي، دا شاید تر 200,000 پورې ورسیږي. کله چې تعلیم، رسنۍ، کار، رسمیاتو او ادارې ته ژبه ننوځي، دلته بیا اړتیا لا پسې زیاتیږي، یعنی تر 1,500,000 یا 1,500,000 پورې لغات پکارېږي. عجیبه ده کله چې ژبه اکاډمیک ساحې ته ځي یا اکاډمیک چاپېریال ته ځي، پوهنتون ته ځي، دغه تصاعد بیخي زیات اوچتېږي. په دغه صورت کې که تاسو وغواړئ چې یوه ژبه په ټول علومو کې د ځان دپاره متون، لکچرونه، توضیحات، کتابونه، تدریسي کتابونه او بشپړ اصطلاحات ولري، تر 500,000,000 پورې اصطلاحاتو، مفاهیمو، کلماتو ته نیاز لري، چې حداقل 1,000,000 دي. ښه، اوس موږ باید وګورو چې پښتانه چیرته دي. پښتانه که په کلیو کې دي، د هغوی دپاره هماغه ژبه ده، خپله ژبه ده، او نورو لغاتو ته ضرورت هم نه لري، نه کاری. اوس پښتانه په ښارونو کې دي، دلته بیا سړي ته د هغه بلې ژبې د اړتیا او عین زمان کې د بلې ژبې د حاکمیت په ښاري ژوند باندې د هغه زیان او د هغه خطر او د هغه ګواښ سړي ته معلومیږي. پېښور کې پښتانه دي ټول، یا اکثریت، وبخښئ، اکثریت پښتانه دي، مورنۍ ژبه پښتو ده، خو په پوهنتون کې، په بس کې، په اداره کې، په رسنۍ کې، په ټلویزیون کې، په رسمیاتو کې ژبه بله ده، یا اردو ده، یا انګلیسي، یا اساسا انګلیسي ده. نو دلته به پښتو ژبه څنګه 1,000,000 علمي اصطلاحات پیدا کړي؟ په کابل کې حاصل قیاس کله چې تر تاسو تر پوهنتون پورې ځئ، البته یو پښتو ادبیات او یو شمېر نور اجتماعي علوم کفایت نه کوي. په طب کې، په انجینری کې، په دې نورو کې یا نورې ژبې دي، او یا د کلماتو له سخت کمبود سره مخامخ مجبوري پردي اصطلاحات وکړو. اوس نو اول د ژبې بډاینه په دې پورې مربوط ده چې ستا د ژبې ویونکي په څه حالات کې دي، تر څو چې په سیاسي لحاظ، تر څو چې په اقتصادي لحاظ، تر څو چې په شعوري او فرهنګي لحاظ پښتانه د نړۍ یا د دغه ګلوبلایزیشن یا د نړیوال کېدو په دې چټک کاروان کې ورګډ نه شي، او ځان د یوې محافظه کارې ټولنې په توګه د غرونو تر منځ ایسار ساتي، تر هغو پورې ژبه نه بډایه.
سمه ده.
ژبه په اقتصادي اساس، ژبه په علمي اساس، ژبه په سیاسي اساس، او ژبه په فرهنګي اساس باندې بډایه کېږي. لا تر اوسه زموږ ژبه موږ ته د شعر، داستان او د دوه مسایلو په اندازه ذخیره راکوي، اما که موږ دا ژبه نه له ایستله د نورو ساحو ته او کار مو وکړو او اراده مو وکړه، دا ژبه د دې توانایي هم لري چې علمي شي، اکاډمیکه شي، او د هماغومره ذخیرې خاونده شي چې نورې سیالې ژبې لري.
په دغه برخه کې چې څومره سوالونه ما لره غوښتل چې وکړم لیوال صاحب په یو سر دا غي ټول جواب به ویلو او زنه غواړم چې نور وخت په دی واخلو که بیا په سوال کې سوال رو واسو نور وخت په لګي البته مجرور سه وای چې لیوال صاحب ابو نری صاحب روختیام غواړم د ما سوال دا دی چې لیوال صاحب محترم په وسنی وخت کې د پښتو ژبه د غوړېدا پر مختګ لپاره نصر لیکلو په برخه کې زیات اړتیا دا شعر لیکلو ته او که نور ژبو څخه جباړو ته د خوست ولایت څخه سید بوسا مجروح مننه د دې ځواب خو تاسو ورکه بیا په لنډو ټکو کې کده ته وای چې تاسو پښتنه غواړي دا ځواب
مجروح صاحب هر څه ته ضرورت شته ټول ته ضرورت شته او زه هیله لرم چې زمونږ لوستي ځوانان روخانه ځوانان ویښ پښتانه خپل استعداد او توانمندۍ ته وګوري او د ژبې یوې برخې ته کار کولو ته حاضر شي مونږ ډېر زیات ژباړې ته ضرورت لرو آب حیات غوندې مونږ نثر لیکلو ته بے حد ضرورت لرو مونږ ښه شعر لیکلو ته بے حد زیات ضرورت لرو ښه شعر لیکلو ته او مونږ تر دې تر څنګ تیاتر ته ضرورت لرو پښتو سینما ته ضرورت لرو پښتو کومیډي ته ضرورت لرو مونږ د دې تر څنګ پښتو طنز ته ضرورت لرو چې لا تر اوسه نه لرو له بده مرغه مونږ لا تر اوسه د پښتو معیاري ژورنالیزم ته ضرورت لرو چې باید رامنځته شي پښتو اکاډمي کې ژبه ته ضرورت لرو او په دې کې باید خلک ځانونه و آزموي هر برخه کې چې استعداد لري یا الله شروع دې ورته وکي په دې بیا ژباړه
د ستاسو د خبرې اخره برخه هم زمنګ راتلونکو موضوع ده چې په پښتو کې لیک معیاري دی یا کره دی ته ډېر ها ده او د کلتور او تاریخ سره سمون خوړي کلتور سره سمون پکې کی الیمنت یا مهم ټکی دی خو پردا کم ته چې موږ سکرین وایو د دې چې څومره تو کې دي کوم ته چې الیمنټس وای د مثال په توګه سوشل میډیا دا بيخي جديد الیمنټ دی تو کې د دې نه وړاندې ریډیو وو او بیا ټي وي او دغه رنګې فلم او ډراما په دې کې د وړاندې کېدونکو کلچر معیار باندې ولې هم په کابل کې هم په پېښور کې هم په کوټه کې هم په نور نړۍ کې نو کې کیږي وجه دا ده چې پروفیشنل یا پېښور لیکوالان په پښتو کې نشته کنه اله ته بل دي دا زموږ نیکست یا راتلونکي سوال دی اول یو دما
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لای شئ فیسبوک پی او ای ډیوا ټوئیټر @ وی او ای ډیوا انستګرام پی او ای ډیوا او په یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز
یو ور بیا ستړي مشه دا د ویو ډیو پروګرام هله ویو د زرحمان بندرم په دې پروګرام کې په ایران کې د افغانستان محترم سفیر عبد الغفور لیوال صاحب چې دانشور دی محقق دی شاعر دی لیکوال دی زمنګ ملمه دی نن په دې پروګرام کې دا ځانګړې مرکه دغه شان ځانګړې مرکه کله نه کله تاسو د ډیو لخوا د جمعې پورس په دې پروګرام کې اورئ لیوال صاحب پروفیشنل یا پېښور لیکوال چې ترسو دی وی پېښکېدون کې فن او ادب چې پټي وی فلم ډراما کې دی یا پسټیج دی د هغه معیار د نیوکو سره مخ دی دا پښتون ځینې خلک کوي تاسو دې سره صحه پورې اتفاق لري او دا څنګه د خپل کلتور یا اصلي کلتور وړاندې کولو بنیاد ګرځیدای شي
درې خبرې دلته دی یادول ور دی اول په امریکایي ژورنالیزم کې چې تاسو عمل تیاستې تاسو کویږي چې سینما او فلم د کمیونیکیشن په اساس اته په میډیا کې شمارل کیږي کنه خبره په دې کې ده چې د شلمه میلادي پیړۍ لپاره کله چې سینما رامسته شو او تیاتر خو تاسو پوهیږئ چې په زرګونو کلونو تاریخ لري تیاتر ډیر لرغونی دی او سینما اصلا د تیاتر یو بل مرحله ده تاریخي مرحله ده فقط وسایل فرق کوي وسایل یعنی دغه د کمیونیکیشن ذرایع فرق کوي نور هماغه د تیاتر د هنر دوام دی دا مونږ ته ناوخته راغلی دی البته سره دی چې مونږ تیاتر ته ورته جوړښتونه په خپل بومي تاریخ کې لرو اما په تېر بیا د شفایي کیسې چې زموږ درلودې مومن خان او شیرینو دا رقم یو شمېر نور
ادم خان
دا کیسې چې وې دا به یو وخت کې تمثیلېدې په پښتنو کې به خلک راټولېدل او د موسیقۍ تر څنګ به ځینو کیسه ویونکو دا کیسې خصوصا دینی کیسې په تېره بیا دینی اسطورهیي کیسې به یې په تمثیل و حرکاتو باندې ویلې خبره په دې کې ده چې لبد مرغه مونږ دغه زراعي ډیر نه وخت د ترغله د سینما پرده نه وخت راغله او دلته یو کیسه داسې شو چې زمونږ د لیکوال زمونږ د پروډوسر زمونږ د ډایرکټر ژوند په دغه ژبه باندې د سلیکلو لپاره ونه تړل شو. یعنی په دې معنی پروفیشنل لیکوال هغه وخت رامنځته کیږي چې هغه له خپلې پروفیشنل لیکوالۍ څخه ډوډۍ وخوړلی شي. وګورئ دا په کوزه پښتونخوا کې ترې یو بریده د ډرامو په برخه کې شوی. پښتو ډرامو کې لیکوال د پښتو ډرامو لیکوال د پښتو ډرامو ډایرکټر او جوړونکی یو مقدار عاید لري له خپل کار نه. د همغه دپاره مونږ هلته د پښتو تلویزیوني ډرامو ښه لیکوالان لرو. د دې دپاره یې لرو چې هغه له دې نه ډوډۍ خوري. په افغانستان کې چې عمدتاً مخکې مو ویل شول د پښتو ادبیاتو او د پښتو فرهنګ د ثقل مرکز دی، دا شاید تر یو وخته پورې دولتي و او پام ورته نه دی شوی. زه غواړم په بشپړه بېرحمۍ ووایم چې له بده مرغه موږ تیاتر ته، پښتو تیاتر ته، پښتو سینما ته او پښتو لیکوالۍ ته، پروفیشنل لیکوالۍ ته پام نه دی کړی. لیکوال ژوند ورپورې نه دی تړلی.
لیول سم نه غوښتل چې تاسو خبره په منځ کې راونی سم، خو د غړی ته هم ګورم او تاسو نو شعرونه هم په اخره کې ورو. خو یو غواړم چې لن په دې تاسو دا پروګرام با فکر کوم نن هم اوردل کیږي، سبا هم، لس کال یا شل کال بعد هم لا محفوظ یو به اوردل کیږي. تاسو به هغه پښتون سرمایدار ته، شتمن ته یا مخورست ته چې جداد لري، ټرک لري، کارخانه لري، سوال غواړي چې هغه په دې ونده کې، په دې برخه کې خپل ونده وکي، سرمایه کاری وکي، کم چې الکترونیک میډیا وای یا ټی وی ریډیو چینل وای یا فلم وای یا ډراما وای، او هغه نه یوازې چې اقتصادي ګټه ډیره زیاته کولای شي په نړۍ کې، دینه ډیره ګټه کیږي، بلکې قام ته، ژبې ته، کلتور ته ګټه هم راوړی شي. هغه خلک به څنګه متوجه کوي په څو ټکو کې چې دا پروګرام اوري او هغه سره پیسې ده؟
زبا اوس په دې باندې ډیر بحث شوی دی، ښه نتیجه نه ده ورکړې. زبا اوس د پانګوالو له ونډې نه تیر شم. فقط دومره به ووایم چې که په افغانستان کې سوله راغله، افغانستان له طبیعي پلوه دومره بډای دی، دومره بډای دی چې د پښتو هر اړخ ته، البته د نورو ژبو هم چې په افغانستان کې رسمي دي موجود دي، خو د پښتو هر برخې ته حکومت له ملي پانګې څخه ډیر پام کولای شي. که یو ځل سوله راغله، په لسو کلونو کې به تاسو پښتو معیاري سینما هم وګورئ، لسو کلو کې پښتو معیاري تیاتر به وګورئ، ریډیو، ټلویزیون، ورځپاڼه، مجله، بل ټول به وګورئ. فقط موږ سولې ته اړتیا
دا امکانات لرو. او زه غواړم د پروګرام په اخره برخه کې تاسو شعر هم واورو. مونږه زموږ اورم، زموږ لیدونکو اوریدونکو هم اوري. لیوال صاحب، ممکن ده چې خپل شعر راته وایې، کلام راته وایې؟
او ډیره مننه. نه پوهېږم څه رقم شعر درته ووایم. د سپرلي شپې شپې دي، زه به یو لنډ پسرلنی غزل درته
ووایم. سمه ده؟ ارشاد.
باران باران غزل. تا ته حیرت وړي وو ټوله شپه باران او زه. تا ته حیرت وړي وو ټوله شپه باران او زه، تږي وو لا تږي وو ټوله شپه باران
او زه. وا
ډېرې کیسې وکړلې ستا وربل هوا سره.
وا
ډېرې کیسې وکړلې ستا وربل هوا سره، موږ ورته غلي وو ټوله شپه باران او زه.
وا موږ ورته غلي وو باران او زه
ټوله شپه باران او زه
باران او زه. وا
تا ورته خندلی وو شپه په عطرو مسته وه. تا ورته خندلی وو شپه په عطرو مسته وه، موږ یې هېر کړي وو ټوله شپه
باران او زه. واه واه ډېره له
شمعې شیشې ولیدو ته ورته خوب وړې وې.
واه
شمعې شیشې ولیدو ته ورته خوب وړې وې، هو مونږ راغلی وو ټوله شپه باران.
وا ډېر ښه. وا
پاڼې او د باد سرود جامو او ستا زلفې وې.
وا
پاڼې او د باد سرود جامو او ستا زلفې وې، مستو نڅېدلی وو ټول شپه باران
او زه واه 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 واه
دومره حسن و مینا و رب در نظر شم
واه
دومره حسن او مینا و رب در نظر شم چیرې دی بیولی و
ټول شپه باران او زه واه ډیر ښه واه 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 لیوال صاحب
بل
داسې حالاتو کې چې پښتانه د لر او بر چې یادېږي یا په افغانستان او پاکستان کې چې یادېږي هغه د خپل فکری او سیاسي او د وسنو بېوزلو په موضوع هم ستاسو د فکر پته مد پلار دی او اوري او لولي او داسې نور شاعران هم نو زما سره خو یو څو منټه پاتې دي دغه موضوع هم تاسو بلا موضوعات شعرو لیکلي په دغه موضوع یو شعر کې امکان لري
پدی اړب
امتحان کې منا چوم ک نوی نو امتحان کې منا چوم
پدی اړب هم شعر شعر د مخکې بس د شعر په سیر یو سپارښتنه وکم پدی
بس خاجي
د پښتنو لته هازه حالات او لدی وضعیت د پښتنو د ژغورلو یو وکیلی پیدا شوه او هغه دا ده چې موږ له تاریخي پلوه ټول عمر د ایډیولوژیکو دکتېګانو او د نورو د پردیو په وسیله مرګ ته هڅول شوي وو د ژوند راته بې ارزښته کړی وو یا مو وژل کول یا وژل کېدو دوی ویلې دا وژل ډېر ښه دی دا مرګ ډېر ښه دی ژوند ښه نه دی ژوند په دې دنیا دا ژوند نه ارزي دا دنیا خرابه ده موږ د رحمان بابا دا باید تیر کړی وو چې ښه ده ښه ده دا دنیا چې تو ښه ده د وقبه نو زه غواړم ووایم چې په پښتنو کې د کلی د ټولو ستونزو د له منځه وړلو راپیدا شوی هغه ژوند ته د دوی پام اوښتل دی د لومړي ځل لپاره یو انقلاب چې په پښتنو کې رامنځته شوی خو لیدل کېږي نه هغه دا ده چې پښتانه اوس وایي چې نه موږ باید ژوندي پاتې شو ژوند ښه دی ژوند مهم دی حتی د هغې دنیا د کامیابۍ راز هم په ژوندي پاتې کېدو کې دی من نه باید دا د تورو قیسې دا د سر وهلو قیسې دا د قهرمان او د اتل یما چې بیا سر وهم او سترګې دې راباسم دا قیسې یې نورې په دې کې تعامل کوي فکر کوي او دا ډېر لوی راز ده وایي چې ولې ماشوم دی ښځه ده ملکي سړی دی دا به ژوندی پاتې شي زه غواړم په همدې سپارښتنه باندې خپلې خبرې پای ته ورسوم چې مبارک دي شي پښتنو ته چې ژوندی پام اوښته دی وایي نه زه باید ژوندی پاتې شم که څوک مې وژني پوښتنه یې کوم ولې دې ووژلم خبر څه ده چې ودې وژلم ته ما نشي قانع کولی چې ولې مې وژني اسلام نه دي ویلي چې زه باید ووژل شم یا وژل وکم ته دروغ وایې او ته د پردیو رالم سوالی چې ما وژني د لومړي ځل لپاره پښتانه د ژوند څخه د ساتنې او دفاع او د ژوند ساتلو او د ژوند ښکلي کولو دپاره پام راوښته له دې نه لوی شعر بل نشته غواړم پښتنو ته د ژوند پلوی مبارکي وو
ډیره مننه محترم عبدالغفور لیوال صاحب ګرانو لیدونکو او اوریدونکو کو تاسو غواړئ د پښتنو محترم عبدالغفور لیوال صاحب دا مرکه د دیوا د لارې بیا ووري یا پرو یو ځل سره خوند کې نو زمونږ فیسبوک ویو ایډیو او ټوئیټر یوټیوب ویو ایډیو باندې شته دی ور سره سره زمونږ ویب سټ www.viewedivisions.com یا د ټلویزیون پر سره باندې هم تاسو کته شئ محترم عبدالغفور لیوال صاحب تاسو د یو ادیب لیکوال او تاریخ پوه په توګه باندې موږ سره په دې پروګرام کې برخه واغسته کسم تاسو په افغانستان کې په ایران کې د افغانستان سفیر یې موږ په دغه سیاسي موضوعاتو باندې سره بیا خبرې کوو خو نن زموږ موضوع خالص ژبه ادب او کلتور وو ډیر مننه کوم چې موږ ته موخه راکړل ډیر مننه
تاسو نه هم او تاسو د وریدونکو لزغم څخه
ډیر تشکر ګران لیدونکو زموږ د دې پروګرام وخت هم د ځکه پاتې رسی سوله زوکه با زمونږ همکارا منزه شاهد د نن ورځې د تازه خبرونو سره تاسو د ټلویزیون په پرده راځي او په فیسبوک باندې هم تاسو کتئ شئ پر ریډیو هم اوردئ شئ تازه خبرونه اوریدل او قتل مه هیروي تاسو د دیوا پروګرامونه په ټلویزیون کتئ شئ یوټیوب سیټ فریکوئنسی او بیا بی یا چینل نمبر 103 په دې باندې کا غواړئ زمونږ پروګرامونه کتلې هم شئ د لیوال سیم مرکا یو ځل بیا در یادوم کو غواړی زم کو ویب سټ www.viewedivisions.com د اډیو یا د غټ په برخه کې موجود ده په فیسبوک ویو اډیو او یوټیوب ویو اډیو هم موجود ده تاسو بیا هم اوریدئ شئ یا کتلئ شئ وزنا زه د دې پروګرام کوربه رحمان بنره او پروډوسر عدنان رشید اخلو اجازه په مخ مخاو خي چاري.
په دې بحث کې چې تاسو کومه خبره ورېدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.